مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه د لولسه پوښتنه وشي او مشران د خپله پرېکړې نه کوي. د بلوچستان بلتون پاله سیاستوال برامداغ بوکټی وایي له پاکستاني پوځ پرته له بل هیچا سره خبرې نه کوي. او په بیروت کې په دوو ځانورګو بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو په اړه د ترټو تړلو دروازو شاته پریکړې نه کیږي، بلکې لولسه د پښتنه وشي، ځکه چې همدا د خلکو خوښه ده. تیر مازیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال راډیو ته وویل پر دې موضوع د بعد پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي.
داسې صورتحال جوړی چې ڈرائنگ رومونو کې فیصلے کی گئی اور قبائل و مستقبل باندې مسرت کی گئی. دا رجحان دے جرگے فوق نہ کر ما تے دا ہوئی چې تاسو لار شے وزیر اعظم سره په خبرو او کې اپ خپل په دې باندې رول ادا کی چې وزیر اعظم کې مستقل صوبے جوړ کړي، زور سٹیٹس برقرار ساتي. دا ټول تجاویز وزیر اعظم سره ته په خپل نگرانی کې اتفاق رائے کوشش وکړي.
مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم یو کمیټه جوړه کړه چې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه به خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. بلوچ بلتون پاله سیاستوال برامداغ بوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له هیچا سره خبرو اترو ته تیار نه دی. دا خبره نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. زما ستونزه دا وخت له پاکستانی پوځ او اسټابلیشمنټ سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي. تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره نوی سلا شوي چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته. د بلوچستان ریپبلیکن ګوند سویټزرلند میشتي مشر برحمداغ بوکټي وویل د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره لیدلی خو ورسره هیڅ رسمي خبرې نه دي کړي. د هغه څرګندونې ناسمې وبللې چې ګواکې د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې او دریځه په شا شوی دی. د پاکستان حکومت د بوکټي د څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکوونکي یې له تختونکو خلاص کړي دي. نوموړي تېره ورځ مشال راډیو ته ویل تختول شوي کارکوونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل. دوی ویل دا کسان یې بې له شرطه له تختونکو خلاص کړي. البته دای ونه ویل چې دا مزدوران یې له کوم ځایه خلاص کړل. شاوخوا یوه میاشت مخکې نامعلومه کسانو دا مزدوران هغه مهال وتښتول چې دوی په جنوبي وزیرستان کې د یوه سړک جوړولو په کار اختول. د دوی د تښتونې ذمواري چا نه ومنلې. د قبایلي سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې د هغو سلګونه استادانو پر ضد اقدامات کړي چې خپل کار به یې سم نه کاوه. د تعلیم ادارې افسر محمد عتیق تېره ورځ مشال راډیو ته ویل تر اوسه یې د سرکاري سکولونو 6 استادان له دندو ګوښه کړي دي.
پدې کې موږ بار ملکونو کې ناستو تنخواګانې بدل تاخیستي هغه د قوانینو د لاندې راوسته چې کوم مړو کسانو به تنخواګانې اخیستي وونه په هغې تنخواګانې مو بند کړي او قانوني کاروایانې مې شروع کړي. استادان هم حاضر کړه.
محمد عتیق زیاته کړه چې د 2011 زیږیز کال د نظم او ضبط له قانون سره سم دا اقدامات کړي دي او دا چې د سکولونو اصلاحاتو بهیر به روان ساتي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي روان کال تر اوسه 55,000 رجستر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. یو ان ایچ سی آر تېره ورځ په یو بیان کې ویل دا افغانان په خپله خوښه د ملګرو ملتونو په مرسته افغانستان ته تللي دي. بیان زیاتوي لا هم په پاکستان کې 15,000 رجستر شوي او شاوخوا 10,000 نارجستر شوي افغان کډوال میشت دي. د لبنان په پلازمینې بیروت په جنوبي برخه کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل دي. د پیښې ځای د لبنان شیعه حزب الله غورځنګ پیاوړی مرکز دی. پولیس وایي دوه ځانمرګو بریدګرو په برج البرنجه سیمه کې د منصور مارکیټ او ان او سی کې په نوم یو دوکان مخې ته چاودنې وکړې. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تیر ماښام تر پیښې وروسته د حملو ذمواري ومنله. عیني شاهدان وایي کله چې تر لومړي برید وروسته خلکو د پیښې ځای ته ځان ورساوه او مرستندویه کارونه یې پیل کړل، نو دویمه ځان وژونکې حمله وشوه. حزب الله له 2011 زیږیز کال راهیسې په شام کې د اپوزیشن ځواکونو پر ضد د ولسمشر بشار الاسد پوځي مرسته کوي، چې له کبله یې د لبنان په ورته سیمو کې یو شمېر بمي بریدونه شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري. تیره شپه په واشنگتن کې د امریکا سولې انسټیټیوټ په نوم د څېړنیز مرکز یوې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل، که اسد په واک کې پاتې شي نو نه سوله او نه هم د اسلامي دولت ډلې ماته ممکنه ده. د ویل له رښتینې انتقالي بهیر پرته په شام کې روانه څلور کلنې جګړه هیڅ کله نشي درېدی. د وویل لا هم له روسیې او ایران سره د اسد راتلونکي او د هغه رول په اړه کار کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل منی چې دا مسأله لا نه ده هواره شوې، خو دوی او ملګري یې باور لري چې د حل یوه لار به پیدا کړي. جانکاری د څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې سبا په ویانا کې د شام سولې خبرو بل پړاو پیلېږي چې پکې د ولسو هیوادونو او درو نړیوالو ادارو استازي برخه اخلي. ایران او روسیې د بشار الاسد ملاتړ هڅې زیاتې کړي دي او روسیه په شام کې د اسلامي دولت ډلې او ورسره د منځلارو اپوزیشن ځواکونو پر ضد د نوموړي ځواکونو جګړې ملاتړ کوي. دا د دې مهال خبرونه. تاسو مشال رادیو ته غوږیست، زموږ غږ په منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز اوري. د جمعیت علماء اسلام مشر وایي د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه دې له خلکو پوښتنه وشي.
داسې صورتحال جوړی چې اډلاین غمونو ته فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسرت کیږي.
د بلوچستان بلتون پالای سیاستوال وایي اوس هم د بلوچستان آزادۍ پر دریځ ولاړ دی. په پاکستان کې د پوځ او حکومت واک او اختیار وروستي بیانونه څه معنا لري؟
اصولي طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له اداره خي یا د حکومت څخه کوم پالیسۍ دی هغه سره څنګه غونډه کې اختلاف لري.
په روښانه مستقبل خبرونه کې مو د مومندو دی و خیریه تنظیم کار ته کتنه کړې.
یو لوکل تنظیم دی، یو وروکي تنظیم دی او کړی خو انتهایی دهات نه زیات کوششونه کوي.
له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو یوې لویې جرګې ورته ویلي چې د هغو سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو په اړه د پریکړې تر ټولو تړلو دروازو شاته نه کیږي. نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو په اړه تر یوې جرګې وروسته مشال راډیو ته ویل دی به د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه دی د هغو سیمو له ولس سره مشوره وکړل شي. مولانا فضل الرحمن وویل هغه وخت به ومني چې په قبایلي سیمو کې سول راغلی چې بې کوره کړل شوي خپلو کلیو ته ورستانه کړل شي. غلام غوث معلومات راکوي.
د قبایلی جرګې د دې پریکړې په اړه مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د قبایلو د مستقبل آئینی حیثیت په اړه د قبایلی جرګې وړاندیزونه وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي.
ولې څخه لک راووتل او داسې صورتحال جوړی چې اډلاین غمونو کې څه فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسرت کیږي؟ دا رجحان دې جرګې خوښ نه کړ. ما ته دغه وویل چې تاسو لاړ شئ او وزیر اعظم سره خبره وکړئ چې آپ رول ادا کی صبح سر اعظم کے مستقل صبح جوڑ کے زور اسٹیٹس برقرار اساتے جی ہر ایک اصلاحات تجاویز دی وزیر اعظم صحت پخل نگرانے کے لیے اتفاق رہے کوشش ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ کے یہ متفقہ شہر ہے قوم سرا جو پاکستان دفارے قربانیاں جی افغانستان سرا وابستہ علاقہ اور اگر باوجود دی پاکستان سرا وفاداریاں نے دنیا تسلیم کری دی تیاری کی نصاب پکا رانا کے فیصلے پکا دی.
مولانا پذیر رحمان مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې دا هم وویل چې قبایل به هله د امن راوستلو داوی رښتینی وګڼي چې ټول بیکوره شوي قبایل خپل سیمو ته واپس شي.
دا جرګه چې 2012 نه کار کوي او په دې کې تمام قبایل شریک دي، قومي جماعتونو، مذهبي جماعتونو، قوم پرستانو، لیفټست، رائټست، سنترست تمام دا ضرور غواړي چې په قبایلو کې امن راوړي. امن دانه چې تو وایي چې علاقې کلیئر شي، نه امن به الوي چې خلک هم خپل کورونو ته لاړ شي او کورونو کې پزای شي.
د حکومتداري د خکولو په لړ کې د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د بیان وروسته په پاکستان کې د راپارېدلې تودو بحثونو په لړ کې مولانا پذیر رحمان مشال ریډیو ته وایي،
فوج ته یو ټاسک حواله شوی ده، یو ذمهواري سپارل شوی ده چې تاسو به امن راوړئ، دهشتګردي به ختمه. لہذا کچیر د هغوی په ذهن کې دا خبره راځي چې دا د کمزوریانې دا د قیام امن په لارې کې رکاوټ دي، د اپریشنونو په لارې کې رکاوټ دي، دهشتګردۍ د پیدا کولو سبب ګرځي، او هغې نشاندهي کړې ده او حکومت یې په هغې خبر کړی ده. نو دا خو په حکومت کې همیشه د فاز مشاورت نظام روان دی. نو دا خو نه ده چې صرف په پریس کې دا خبره کړې ده، ما خبر چې هغوی میټنګ هم ورسره کړی ده، دا ټوله خبره په خپل مشاورت کې راوستې دا خبره. نو هغه خبره چې موږ وایو چې د ادارو ترمنځ د مشاورت نه سره تعبیر کړي،
د مولانا پذیر رحمان په مشرۍ د قبایلي مشرانو دا جرګه په داسې حال کې ترسره شوه چې د قبایلي سیمو د مستقبل د عیني حیثیت په اړه مرکزی حکومت یو کمیټې هم جوړه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
نو غلام غوس رپورټ مورده بلوڅ بلتون پال سیاستوال برامداغ بوکټي وای له پاکستانی پوز پرته بل له هیڅ سره خبرو تور ته تیار نه دی. برامداغ بوکټي له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ سره لیدلی خو ورسره هیڅ رسمي خبرې نه دي کړې. پر دې موضوع تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورټ کې.
پنځه دیرش کلن برامداغ بوکټي د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د وژل سوي یو بلوڅ مشر نواب اکبر خان بوکټي لمسی دی او دا وخت په سویټزرلینډ کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. نوموړی د بلوچستان ریپبلیکن ګوند مشر دی او ویل کېږي چې له پاکستاني پوځ سره په جګړه کې ښکېلې وسلوالې ډلې بلوچستان ریپبلیکن آرمی هم چلوي. خو له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې برامداغ بوکټي دا وکړه چې د ده له یادې ډلې سره هیڅ تعلق نشته، په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت د پردې شاته له وسلوالو ډلو او نورو بیلتون غوښتونکو مشرانو سره خبرې اترې شروع کړي. برامداغ بوکټي وایي بې له فوجه له هیچ چا سره مذاکراتو ته تیار نه دی.
زما ستونزه دا وخت له پاکستانی پوځ او اسټابلیشمنت سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي، تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره نوی صلاح شوي چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته.
تیر ورځ د بلوچستان واکمن ګوند نېشنل پارټۍ یو مشر د نوم نښودو په شرط مشال ریډیو ته ویلو چې برامداغ بوکټي د پردې شاته خبرو کې د آزاد بلوچستان له غوښتنې پر شا سوی دی. خو نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د لا تر اوسه له چا سره هیڅ رسمي مذاکرات نه دي کړي او که چېرته خبرې اترې کېږي په هغه کې به د آزاد بلوچستان ایجنډا شامل وي.
زموږ چې پخوا کومه ایجنډا وه هغه نن هم ده او هغه د بلوچستان مکمله آزادي ده. او یو وخت خو موږ دا غوښتنه هم کړې وه چې ټول پښتنه یا ریفرندم دی وشي چې خلک ووایي دوی له پاکستان سره اوسېدل غواړي یا غواړي چې ورڅخه بیل شي.
د مرکې پر مهال برامداغ بوکټي په لومړي ځل په ډاګه کړه چې شاوخوا شپږ کاله مخکې د پاکستاني فوج پخوانی مشر جنرال کیانی ورور دته د مذاکراتو وړاندیز کړی و.
د جنرال کیانی صاحب د ورور پیغام راغلی و چې ویل یې که تاسې غواړئ نو موږ به یو رول ولوبوو او دا مسأله به حل کړو. د دوی پیغام دا و چې تاسو هر څه غواړئ موږ یې منلو ته تیار یو، خو بغیر د بلوچستان آزادۍ له غوښتنې. ما هغه وخت هم ورته وویل چې تاسې راشئ کینئ، خو موږ له هیچا سره پټ په پټه نه کینو او نه هم خبرې کوو، خبرې به په ډاګه کوو، خو بیا له هغه وروسته د هغوی پیغام رانغی.
په بلوچستان کې د نواب اکبر خان بوکټي تر وژنې وروسته ځینو بلوچ ملتپالو له پاکستان څخه د بیلیدو وسواله مبارزه پیل کړې وه او له هغه راوروسته په دې صوبه کې امنیتي وضع زیاته خرابه سوې ده. اسلام آباد تور لګوي چې د دې شاته د هند او افغانستان لاس دی، خو دواړه هیوادونه دا تور ردوي.
د عبدالحی کاکړ رپورټ مو اوریده. اوریدونکو، د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند او ورسره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو د ګواښونو په صورت کې د حکومت ترڅنګ درېدو وینا کړې ده او حکومت ته دا باور ورکړی دی چې دوی به په هر صورت د حکومت ملاتړ کوي. تېر ماښام د سینټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز حسن ویل د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دی، خو د هر ګواښ یا خطر په صورت کې به د حکومت سره ودرېږي. پر دې موضوع د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر اعتزاز حسن اویل که څه هم حکومت نه اخله دی، خو ریاستی ادارو ته دا حق نه دی ترلاسه چې د منتخب حکومت په حق له داسې بیان جاری کړي. د نوموړي په وینا که څه هم دی له حکومت د کارکردګۍ مایوس دی، خو بیا به هم دوی له حکومت سره ولاړ وي. اعتزاز حسن زیاته کړه چې دی ګوري تر اوسه یوازې د پښتونخوا ملي عوامي پارٹی ګوند مشر محمود خان اچکزی له دوه ورځو راهیسې لګیا دی د پوز د بیان پر ضد آواز پورته کوي، خو په مسلم لیگ نون کی دومره جرأت نشته چې یو خبر وکړي. د پاکستان پیپلز پارٹی یو بل سینیټر فرحت الله بابر هم خپل بیان کې اووی چې دوه ورځې وړاندې د پوز د مشرانو او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د اعلی پایې یو غونډه شوې وه، نو په هغه کې ولې پوز له حکومت سره دا خبره نه پورته کوله. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په دې موقع په پاکستانی رسنو تور ولګوه او وی ویل چې پاکستانی رسنۍ د غیر جمهوری قوتونو مرسته کوي. د زیاته کړه چې د دې جمهوریت لپاره کام ډیری غټی قربانی ورکړي، باید چې حکومت د پارلیمان او د جمهوریت په معاملې باندې غلې پاتې نشي. غونډې ته د حکومتي ګوند سینیټر نیحال هاشمی خپل بیان کې په دې معاملې خبرې وکړي، خو د پوز نوم یې وانغست او وی ویل چې دوی ټولو ادارو ته پیغام لیږلی چې خپل حدودو کې دننه کار کوي. په دې موقعه د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر نومان وزیر په اشاره کې د پوز د بیان تایید وکړو او وی ویل چې حکومت د معاشي پرمختګ او د فاټا په باب لک چې کومې وعده کړې وي هغه نه دی پورا کړی. د ذکر ده د تیر چهارشنبه په ورځ د پوز د مشر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه شوې وه چې پکې یې حکومت ته ویلي وو د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د نور موثره او کامیاب جوړولو لپاره باید چې حکومت سنجیده او کوټلي ګامونه پورته کړي او په فاټا کې اصلاحات وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو، له تورو څو ورځو راهیسې د پاکستان په رسنیو کې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ پر یو شمیر چارو د اختلافاتو خبرونه خپریږي او همدا څه غبرګونونه تاسې د سراج ظهیر په رپورټ کې هم واورېدل. د پاکستان له آئین سره سم پوځ د حکومت تر واک لاندې اداره ده، خو په عملي ډول پوځ د هیواد د واک یا طاقت تر ټولو لویه سرچینه ګڼل کیږي چې د یو شمیر تګلارو پر جوړولو څرګند اغیز لري. په دې وروستیو کې لیدل شوي چې پوځ ځینې داسې کارونه وکړل چې د کولو قانوني واک یې له منتخب حکومت سره و. احمد شاه اعظمي په پاکستان کې د پوځ او حکومت د اختیاراتو او د دواړو ترمنځ د اړیکو په اړه دا رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغه چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې په هیواد کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي، یو شمیر سیاسي کړیو د نوموړي دا بیان له آئین سره په ټکر کې وباله. د دوی په وینا د حکومت تر لاس لاندې یوه اداره نسي کولی چې پر حکومت نیوکې وکړي او هغه ته د ښې حکومتدارۍ غږ وکړي، بلکې دا د حکومت کار دی چې ادارو ته د ګړندي او مؤثره کار کولو امر وکړي. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پوز د خپل نوم شکو لپاره دا ډول بیانونه ورکوي.
امیج کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ عوام کو یہی لگے کہ
پوز خپل نوم تر حقیقت زیات ښکولو هڅه کوي چې دا ډول لسته څرګنده کړي چې پوز تر ټولو زیات اغیزناک اداره ده. که څه هم په حکومت کې ستونزې شته، خو دا خبره صحیح نه ده چې ټول ښه کارونه د پوز په خپله پله کې واچوي او خراب کارونه د سیاسي ګوندونو په پله کې. دا یوازې د پوز لخوا د خپل سیاسي قد جګولو یوه هڅه ده.
د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان بیا وایي چې حکومت په ځینو څانګو کې شکارونه نه دي کړي، خو نوموړی د پاکستاني پوز او حکومت په اړه وایي چې په عمومي توګه ټولې ادارې د حکومت تر لاس لاندې وي، خو په دې هیواد کې په عملي ډول بل څه کیږي.
اصولی طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له اداره ښایي یا د حکومت چې کوم پالیسۍ دي هغې سره څلغونډې کې اختلاف لري. د دې یو پس منظر دی چې پاکستان کې فوج حکومت باندې هم قابض پاتې شوی دی او هغه په وجه باندې لوگوں ته ځان یو داسې طاقت ګڼي چې هغه د پاکستان سیاسي چارو کې آواز لري او مداخلت لري. بل دا چې کوم د سیاسي حکومت ته نو دی کې هغه کیپاسیټی نشته، هغه قابلیت پکې نشته دی چې د مسلو یو حل رو باسي.
په پاکستان کې یو شمیر شنونکي پر پوز هم نیوکه کوي او وایي چې د دوی کارکردګي هم ښه نه ده. ډاکټر عائشه صدیقه وایي په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز عملیاتو پیلولو اوږده موده وروسته په بډبیره کې برید د دوی پر کارکردګي پوښتنه راپورته کوي.
ابھی تک تو ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا, پتا چل رہا تھا کہ سب کچھ جو کر رہی ہے وہ تو فوج کر رہی ہے.
دراصل خمونگ تا داویل کے دل چار صدا پوز لخوا پر مخوڑل کی گی. ہر خکار پوز کبھی اور ہر زائے راہیل شریف دا منن ٹکی تر سرگو کی گی. نو گچرے پوز دمرا کنٹرول لری بیا خود تر گرے پر زد دا قومی ایکشن پلان دا ناکام مسئولیت ہم دا پوز دے. دا لشکر طیبہ پشان یو شمیر داسے غیر قانونی گرزول شوی ڈلشتا چی دا پوز سٹریٹیجیکی ملگری دی او پر اغوی دا لاس پورتا کولو اجازہ نشتا. نو پدا سے حالاتو کے ٹول مسئولیت دا سیاست دانانو پر اگو اچول سم خبرہ ندا.
په پاکستان کې یو شمېر شنونکي په دې اند دي چې دا لومړی ځل نه دی چې پوز په ډاګه پر ولسی حکومت نیوکه کړي او ځان یې تر هغه ښه وړاندې کړی دی, بلکې تر دې وړاندې هم پوز وخت په وخت په ولس کې ځان د خپلواکې ادارې په توګه د ښه معرفي کولو هڅه کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی وایي شاوخوا یو میاشت مخکې د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکونکي له تختونکو خلاص کړي دي. پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام تیر ورځ مشال راډیو ته ویل تختول شوي کارکونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل. دا البته دا ونه ویل چې دا کسان یې له کوم ځایه خلاص کړي او چا تختولي ول. د دوی د تختونې ذمواري هم چا نه ومنلې. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سولي وزیرستان ګومل نیلي کچ په سیمه کښې د یو ځایي ټیکېدار سره د سړک په کار لګیا 22 مزدورون د مسعود قبایلیانو مشرانو او د پولیټیکل انتظامیا چارواکیو په هلو ځلو راخوشي کړي او د شپږم په ورځ ټانګ ته رارسېدلي میشته بغیر د څه شرطه لوزه روغ رموټه والے کڑی شوی دی. پولیٹیکل ایجنٹ دا ونشول چدا مزدیرون چا تشتولی چرتا ی بیولی او دے کم سیمے کم زائنا را خوشی کڑی شوی دی. یادا دیوی چدا غا مزدیرون دے تیرے میاشتے پا دوا وشتا میں نیٹھے پا وصلا ترانگلیو زن نصرگندا وصلا والو تشتولی او دے نصرگندا سیمے پا لوری ی بیولی و چا تشتاون کے یہ لاتروسا پا رہن زی مواری کا بولا کڑے ندا. سیلاب ماسود مشال ریڈیو ٹانک.
د قبایلي سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي د سرکاري سکولونو هغه استادانې له دندو ګوښه کړي دي چې له میاشتو میاشتو به ښوونځیو ته نه ورتلل. دوی وایي ځینې داسې استادان هم ول چې مړه شوي ول خو کورنیو به یې تنخوا اخیسته. د تعلیم ادارې چارواکي وایي د سکولونو حالت ښه کولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي, خو د لرې پرتو سیمو اوسېدونکي وایي یوازې د استادانو غیر حاضري نه بلکې په سکولونو کې د اسانتیاو نشتوالی هم لویه ستونزه ده چې ورته د چارواکو توجه ورکړي. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی د جنسی په سرکاري سکولونو کې اصلاحات پیل کړي دي او د تیرې اوږدې مودې راهیسې غیر حاضر استادان یې د خپلو نوکریو نه لرې کړي دي. په دې هکله د خیبر جنسی ایجوکیشن آفیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي
36 کسان مونږ په یو یو آرډر کې سنگل آرډر کې ټرمینیټ کړي دي. کنه په دې کې مونږ چې کوم ابراڈ خلقو بار ملکونو کې ناست او تنخواګانې بدل تاخیستي هغه د قوانینو د لاندې راوسته چې کوم مړو کسانو به تنخواګانې اخیستي وونه په هغې تنخواګانې مو بند کړي او قانوني کاروایانې مې شروع کړي او استادان هم حاضر کړه. نو ما په باندې چې کوم تادیبي کاروایانې دي د 2011 چې کوم افیشینسي اینډ ډسپلن رول دی هغې د لاندې که کوم یو سړی اووه ورځې سکول ته لاړ نه شي کوم استاد نو د هغه خلاف ته کاروایي کولی شي. نو د دې د لاندې مونږ کار
نوموړي زیاته کړه چې دوی وخت په وخت د بیلابیلو سرکاري سکولونو معاینې کوي او د اصلاحاتو سره به په خیبر جنسی کې د تعلیم شرحه لوړه شي او سکولونه به یو ځل بیا په سمه توګه فعاله شي. خو بیا د خیبر جنسی د جمرود اوسېدونکی ظاهر شاه پردی وایي چې باید د جنسی لرې پرتو سکولونو حال هم واخیستل شي
لکه لکه سفر بکر آباد دی کی بالکل یو ټټونه مکمل نشته بل استادان به کې نشته دی وجه نه سټوډنټانو مونږ ته وایي چې مونږ ته مکمل کورس نه پړاویږي نه څوک دوره کوي نه ایجوکیشن ملزي نه پکار دی چې غټ افسران چې کوم دی دوی د ایجوکیشن افسران دي دا راشي او دوی لکه دورې وکړي دوی ته کوم ستونزې دي په یو سکول کې نه لیټرین شته نه د سکول صفا وبشته ګنده وبس کې پزمکه یخنی ناست وي پکار دی چې زموږ خلک دی لکه دورې وکړي
او د باړې سلیم الرحمن پردی په دې حق لا وویل
خبره دا چې کپ میدانی علاقو کې ایجوکیشن ډپارټمنټ دورې کوي نو دا داسې خلک رسېدای شي موږ دوی نه دا غوښتنه چې کوم غرایز علاقو کې کوم سکولونه دي دغه حالت انتهایی خراب دی هغه سره استادانو ډیوټیان هم نه کوي بل د هغوی چې کوم فرنیچر دی هغه سهولتونه نشته بازار زخه خیل ده کم شلمان ده لوی شلمان ده دوی داسې لکې دي چې د ښاریانه ډېرې په سایډ پرتې دي غرایز علاقو کې موږ دوی نه دا غوښتنه هم ده چې دوی په کار ده چې کوم په غرایز علاقو کې کوم سکولونه دي د هغوی دورې وکړي
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی به په دې سیمه کې د تعلیمي اصلاحاتو سره سره ټول وران شوي سکولونه هم بیا جوړوي او موجوده سکولونو ته به یو شمېر اسانتیاوې ورکوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 11 بجو
د یارانو مشال
په 11:30 بجو
اوریدونکو په همدې غړی کې درته د روښانه مستقبل په نوم اونیز خبرونه در خبرو د پېښور په پوهنتون کې د شمالي وزیرستان زده کوونکي وایي پر اعلانونو سربېره اوس د یونیورسټۍ انتظامیې له دوی فیسونه غواړي د زده کوونکو 13 ورځ مشال راډیو ته ویل په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیل وروسته د پاکستان لوړو زده کړو کمیسیون د پوهنتونونو په هر پوهنځي یا څانګه کې د وزیرستان بې کوره کړل شوی او محصلینو ته د وړیا تعلیم ورکولو اعلان کړی و خو اوس له دوی فیسونه غوښتل کیږي چې دوی یې نشي ورکولی تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي
د شمالي وزیرستان میرعلي څخه بې کوره شوی رحیم داول چې د پېښور پوهنتون زده کوونکي او د وزیرستان د زده کوونکو د تنظیم صدر دی وایي چې د ضرب اعظم د پیل کېدو وروسته پوهنتونو او هایر ایجوکیشن کمیشن یا د لوړو زده کړو کمیسون د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي زده کوونکو لپاره د پوهنتون په هره څانګه کې په یو سیټ باندې د سکالرشپ اعلان کړی و خو اوس ترې د پېښور پوهنتون انتظامیه د فیسونو غوښتنه کوي
نو دلته موږ پېښور یونیورسټۍ ته تقریبا 37 کسان راغلو د بی ایس ماسټر او انفیل لپاره او هر کس لپاره 5000 سکالرشپ مو اډمیشن یې هم فری وو او دلته کې چې کوم هاسټل وو هغه هم فری وو کنه نو موږ ته سکالرشپ بخي میلاو نه شو او اوس د هاسټل او د اډمیشن پیسې هم موږ نه غواړي نو دا پرون هم پولیس سره راغلی وارډن سره کدا پیسې مې جمع نه کړي نو تاسو به کمرې خالي کوئ او تاسو به ځئ کنه او کلاس کې به هم نه کینئ
د شمالي وزیرستان یو بل زده کوونکی عبدالمحمود وایي چې د پېښور پوهنتون لخوا د فیسونو د مطالبې وروسته د دوی درې ملګرو پوهنتون کې زده کړې پریښې دي او د دوی کورنۍ هم نشي کولی چې د پوهنتون فیس ورکړي
د ضرب اعظم په نتیجه کې زموږ کور دوکانونه پټي هر څه تللي دي زره همدن ایسا طریقہ نشته دی بس ټول فیملی لگا په کور باندې ناشته او چې کوم دا ګورنمنت راشن دی پای باندې وخت ری نو موږ چې کوم سکالرشپ باندې را لګلی او غاډي مانډ رانه کوي نو موږ چې خپل فیملی سترو د بره ایران او څنګه وګ چې موږ نه هاي هر څه برداشت کو او دوی له دا پیسونه ورکو نو ایز ای ریزلټ نتیجې ته دا اوس چې را موږ خپل تعلیمي کیریر چې کوم دا غا به خرابېږي تعلیم به پرېږدو
په دې اړه موږ د پېښور پوهنتون د انتظامی سره د رابطې سی وکړي خو بریالي پکې نشو خو بیا سمو د وړاندې د پېښور پوهنتون ډایرکټر اډمیشنز حزب الله مشال ریډیو ته ویلي وو چې پوهنتون د شمالي وزیرستان زده کوونکو ته د وړیا زده کړو ورکولو توان نه لري او باید هایر ایجوکیشن کمیشن دوی ته فند ورکړي خو بیا د هایر ایجوکیشن کمیشن وینا وه چې د دې مقصد لپاره دوی سره خپل فند نشته او حکومت ورته څه قسمه فند نه دی ورکړی زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله
سپلای مو په خو ګوره نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زما د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره
عمارت باقاعدہ روان دے پائی کی تو موسیقی شاندار دے دے ان شاء اللہ کا مسئلہ اللہ حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ موږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې د سهار لس بجې شوې د خبرونو لنډیز د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د قبایلی سیمو په اړه دی تر تړلو دروازو شاته پریکړې نه کیږي بلکې لولسه د پښتنه وشي ځکه چې همدا د خلکو خوښه ده بلوچ بلتون پالیس اسبال بر احمداغ بوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له هیچا سره خبرو اترو ته تیار نه دی دا خبره نوموړي تیره ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام وایي د سړک جوړونې دوه ویشتو تختول شویو کارکوونکي له تختونکو خلاص کړي دي نوموړي تیره ورځ مشال راډیو ته ویل تختول شوي کارکوونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل د دوی د تختونې ذمواري چا نه و منلې د قبایلی سیمې خیبر تعلیمي ادارې چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې د هغو سلګونو استادانو پر ضد اقدامات کړي چې خپل کار به یې سم نه کاوه د تعلیم ادارې افسر محمد عتیق تیره ورځ مشال راډیو ته ویل تر اوسه یې د سرکاري سکولونو شپږ دېرش استادان له دندو ګوښه کړي دي په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي روان کال تر اوسه شپږ پنځوس زره رجسټر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوبی برخه کې تیر ماښام په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه اووه دېرش کسان وژل شوي او له سلو زیات ژوبل دي د اسلامي دولت وسله والې ډلې دغې بریدونو پوره منلې ده د امریکا بهرنیو چارو وزیر بیگا وویل واشنگټن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري جانکاري د څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې سبا په ویانا کې د شام سولې خبرو بل پړاو پیلېږي چې پکې د ولسو هیوادونو او درو نړیوالو ادارو استازي برخه اخلي او سم مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د چهارشنبې په ماښام د وفاقي حکومت ترجمان له اړخه جاري کړی شوی بیان نه ظاهریږي چې دا د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR له اړخه جاري کړی شوی بیان په جواب کې ورکړی شوی دی ادارې وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ریاست ټولې آئینی ادارې د یو نظام برخه ده او د دې د دایرې کار په آئین کې وضاحت شوی دی د ادارې په وینا فوج د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خپل ښه کردار ادا کړی دی خو دا خبره هم له نظر نه ده ویستل پکار چې موجوده حکومت دې لپاره سیاسي اتفاقي رایه پیدا کړه او د صوبایي حکومتونو کومک هم حاصل کړی دی ادارې مخکلي کې دا خبره واضحه ده چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې کمې کامیابیانې چې تر اوسه پورې ترلاسه شوې دي نو د هغې د حصول لپاره په لویه پیمانه هماهنګي ضروري وه اوس دا کامیابیانې مستحکم جوړولو مرحله ده نو په دې برخه کې هم ښه کار کول پکار دي ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې آئینی ادارو معاملات که د آئین دننه وي نو دا نظام به روان وي او کارکردګي به هم ښه وي خو چې کله په ادارو کې د اختلافاتو تاثر مخې ته راځي نو ملک دشمنه طاقتونه د داسې موقعو نه فایده اوچتوي ادارې اخیر کلي کې دا خبره پوره یقین سره ویل کېدی شي چې زموږ ادارو کې به هغه غلط فهمي نه پیدا کیږي د څه امکان چې ځینې حلقي ظاهروي وادت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف خصوصي مرستیال طارق فاطمی ویلي دي چې افغانستان کې امن د ټولې سیمې د ثبات لپاره مهم دی او پاکستان افغانستان سره تعمیري او د خپلمنځي باور په اساس د اړیکو خواهش لري ادارې مخکې لیکي پاکستاني چارواکو څو ځله ویلي دي چې هغوی به افغانستان کې امن او ثبات لپاره خپله مرسته جاري ساتي ځکه چې افغانستان کې امن په خپله د پاکستان د امن او سلامت فاتح لپاره ضروری دی. ادارې زیاتوي چې افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو عمل ځنډیدونه پس هم پاکستانی چارواکو د خبرو اترو عمل د بیا پیل کولو غږ کړی دی، خو تر دې مهال د پاکستان وړاندیز ته سم جواب نه دی ویلی شوی. ادارې په وینا افغانستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ د وضعیت بد اغېز نیغ په نیغه په پاکستان کېږي. افغانستان حکومت ته پکار دی چې خپل رویه کې مثبت بدلون راولي، او که چېرې افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره که ممکنه مرسته کولی شي، نو باید د دې ډاډګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان ولس محفوظ جوړولو لپاره د خبرو اترو د لارې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې توندې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال بانک په خپل یو رپورټ کې د پاکستان اقتصادي حالاتو ته کتنه کړې او وایي هغه هیواد د اقتصادي ودې لوري ته روان دی. بلخوا فارن پالیسي مجلې د افغانستان انتخاباتي کمیشن هغه وړاندیزونه څېړلي چې د انتخاباتي عمل په اړه یې کړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي.
د نړیوال بانک رپورټ وایي چې په پاکستان کې روان مالی کال د مجموعي ملکي پیداوار سره به 4.5% ته وخیږي، او په راتلونکي مالی کال یعنی 2018-2019 کې به دغه شرح 4.8 وي. رپورټ په پاکستان کې د خدماتو یا سرویسز شعبه کې د قوي ودې او په صنعت کې د لږ خوالي خبره کوي. په پاکستان کې د ادارې مشر وایي د پاکستان په مجموعي معاشي حالاتو کې بهتري راغلې ده. دی وایي تر ډېره حده په ملک کې د اقتصادي استحکام د بحالېدلو پس اوس پاکستان په ترقیاتي منصوبه او د هغې په نتیجو توجه ورکولی شي. د هغه په خبره له نورو هیوادونو سره په یوه کچه د سیالي کولو لپاره دا ډېره ضروري ده چې د اصلاحاتو بل پړاو عملي کړل شي. د دې تر څنګ نوموړې په ولسي او شخصي کچه سرمایه‌کاري هم ډېره ضروري بولي. په رپورټ کې هغه وجه بیان شوي دي چې ولې په پاکستان کې سرمایه‌کاري کمه ده. اداره وایي په مالی چارو کې د ځینو محدودیتونو له امله حکومت نشي کولی چې په ولسي کچه ضروري سرمایه‌کاري وکړي. بلخوا د سرمایه‌کاري کمزورې فضا په شخصي سرمایه‌کاري منفي اثر پرې باسي. ورلد بانک په ملک کې د کمې سرمایه‌کاري یوه بله وجه کم کورنۍ بچت ښایي چې د مجموعي پیداوار 10% نه کم جوړیږي. په جنوبي ایشیا کې د دې اوس درجه 15. بلخوا فورن پالیسي مجلې کې د روان کال د اګست 13 نیټه د افغانستان د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن د ډېرې مودې تر څنډ وروسته افغان حکومت ته په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو دوه وړاندیزونه ورکړل. په دغو کې یو وړاندیز هغو دوو غړو ورکړ چې وروسته یې د مایوسۍ له امله له کمیشنه بایکاټ کړ. بل تجویز بیا د کمیشن نورو پاتې غړو ورکړ. مجللي کې کسان مخې ته ایښودل شوي ټول 11 تجویزونه د غور وړ دي، خو په دې کې دوه ته باید خاصه توجه ورکړل شي چې یوه غوښتنه پکې د واحد ووټ ورکونکو ضلع ټاکل دي. په دې کې بله د مخلوط متناسب نمایندګۍ نظام غوښتنه ده چې د پارلمان د 2.5 چوکو په دریو کې یوه حصه سیاسي ګوندونو ته ورکوي او باقي پاتې په دریو کې دوه برخې د اقلیتونو په ګډون آزاد امیدوارانو ته ورکوي. په دې کې د کوچیانو لپاره د 10 سیټونو، د ښځو لپاره 8 او هندوانو ته د یوې چوکۍ د ورکولو خبره شوې ده. اژانس لیکي د وړاندیز سره سم د سیاسي ګوندونو د چوکو لپاره به ټول هیواد په لویه پیمانه یوه واحده حل کوي. ټول افغان وګړي به د 2.5 چوکو لپاره رای ورکوي. د پاتې سیټونو په دریو کې دوه برخې لپاره بهر افغان وګړي کولی شي چې په خپل متعلقه ضلع کې امیدوارانو ته یو ووټ ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ترکیه کې د افغانستان سفیر وایي د هغو 22 افغانانو موندلو هڅې کوي چې په هغه هیواد کې ورک شوي دي. امان الله جیهون وایي د افغانان له قانوني عمره واړه دي او په یو کیمپ کې میشت ول چې څه موده مخکې تښتېدلي دي. د ده په وینا دا کډوال له 12 تر 18 کلونو پورې عمرونه لري. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د سشکل په اپریل میاشت کې د ازمیر ښار په کوڅو کې 20 کم عمر افغانان وموندل شول چې په ترکیه کې د هستوګنې قانوني استاد نه درلودل. دوی د ترکیې له قانون سره سم چې تر قانوني عمر کشان جلا کم تلیشي د شیګلر په نوم کم ته واستول شول. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې دوی د جولای په 23 د یو لنډ سفر لپاره له کمپه د وتلو اجازه وغوښته، خو بیرته کمپ ته ونه ګرځېدل. په انقره کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون تاییدوي چې 20 افغان زلمکي له کمپه تښتېدلي او د هغو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان 20 تنه ماشومان چې ویل کېږي تر قانوني عمر کشان دي، د جون او جولای په میاشتو کې له یوه کمپ یا لاګر څخه تښتېدلي او یا ورک شوي دي. کله چې دوی له لاګره وتښتېدل، معنا یې دا ده چې بل ځای تللي. دوی غواړي اروپا او نورو مهاجر منونکو هیوادونو ته لاړ شي. دا خبره روانه ونې د ترکیې په رسنیو کې خپور شو او په تیرو دوو ورځو کې لا ډېر منعکس شو چې د ترکیې څارنوالۍ وویل د یویشت افغان زلمکیو د موندلو لپاره هڅې پراخې شوي او غواړي چې له دغو ماشومانو څخه د هر ډول ناوړه استفادې مخه ونیسي. د ترکیې خبر ترک ورځپاڼې ویلي چې ځینې فعالان انتقاد کوي چې حسینه داعش د ماشومان خپلې جګړې ته جذب کړي وي او یا د انسان د بدن د غړیو قاچاقبرانو ته په لاس ورغلي وي. په ترکیه کې د افغانستان سفیر هم ورته اندېښنه لري. وایي دا تشویشونه شته. څو میاشتې پخوا یوه کورنۍ وه چې د انسان د بدن قاچاقبرو د بلغاریا او ترکیې ترمنځ یوه ځنګله ته وړې وه. هغوی ووژل او د بدن غړي یې ترې یووړل. اکثر افغانان اروپا ته د تک لپاره ترکیې ته ځانونه رسوي. هغوی وروسته نه پوهېږي چې قاچاقبر ورسره څه کوي. په سلګونو اوبو وړي او یو شمېر هم د انساني غړیو د قاچاقبرو په لومو کې ایسار شوي دي.
د اسمت څاروان رپورت موریده. د افغانستان په زابل ولایت کې د وو کسانو تر وژنې وروسته په کابل کې لوی مظاهره وشوه چې پکې زیاتره ګډونوال هزارګان ول. په پاکستان کې هم چې پر هزارګانو یا اهل تشیع بریدونه شوي دي نو هغوی لوی مظاهره کړي دي او دا ډول مظاهره او احتجاجونه د څه کاروندوی کوي او څه ګټه لري. همدارس د لسیزو پر نامنیو سربیره په افغانستان او پاکستان کې د بلوسونو په سطح لوی غورځنګونه یا تحریکونه ولې لیدل کیږي؟ د دې پوښتنو ځواب په دې رپورت کې. په زابل ولایت کې چې وسلوالو وو کسان ووژل نو د چهارشنبې یا شورو پر ورځ په کابل کې زرګونه کسانو چې اکثریت یې هزارګان ول مظاهره وکړې او د ولسمشر تر دفتره یې لاروین وکړ. په تیرو وختونو کې چې په کوټه کې هم پر هزارګانو حملې شوې دي نو دوی له مظاهرو سره سره اوږدې احتجاجي ناستې هم کړې دي. پوښتنه دا ده چې په کابل کې د هزارګانو او نورو افغانانو وروستۍ لاریون او مظاهره د څه ښکارندوی کوي؟ د کابل پوهنتون سیاسیاتو او حقوقو څانګې استاد نصرالله ستانکزی وایي دا مظاهره د تیرو دوو لسیزو د وژنو زد یو خبرګون دی.
اول دا ده چې د هغه ناوړو اقداماتو چې په تیرو درویشتو کلو کې په افغانستان کې مختلفو نومونو افغانان وژل شوي د هغه په وړاندې د لویو پرګنو د یو حساسیت نه استازیتوب کوي. بله هغه نارضایتي او خفګان چې دغه خلک یې د دولت د اقداماتو نه لري دا یې بله مسله. درېیم هغه جدي غبرګون چې د داعش او نورو اکستریمیستو او افراطي ډلو په وړاندې د
په پېښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي مظاهرې د محکومو او ځپل شویو خلکو د زړونو آواز وي.
احتجاج یا مظاهره خو د یو سوي زړه آواز وي. انسان مجبور شي چې سړکونو ته راوځي، مظاهره وکړي. هغه ملکونه چې په کم کې بنیادي انساني حقوق کې پاتې خو دا 100% نتیجې ورکوي. زمونږ په شان بدبخته علاقه کې خو دغه انمونه نتیجې نه ورکوي، ځکه چې زمونږ د بره حکمرانان د لاندې غریب او مظلوم محکوم ولس فریادونو ته غوږ نه ږدي. البته خو د دې دا فایده یي چې یو خو د هغه انسان چې کوم مظاهره کوي د یو ظلم خلاف د هغه د زړه اور یخ شي. دویم دغه یي چې هغه محکومو خلکو ته مظلومو طبقو ته جرأت ورکړي، یووالی ورکړي.
ډاکټر مسعود زیاتوي د مظاهرو یو بله ګټه دا ده چې د دې له لارې ځپل شوي خلک نړۍ ته هم خپل آواز رسوي او د خپلې سیمې یا هیواد حال ورښيي. که د پوهان نصرالله ستانکزي او ډاکټر سید عالم مسعود دلیلونو پر اړه کې د افغانستان او پاکستان پښتون میشته سیمو حالات ته ولیدل شي نو هلته له لسیزو راهیسې ناامني ده او وژنې روانې دي. یوې خواته که د کوټې او کابل یا غزنی هزارګان د پېښور عیسویان او د جلال آباد سیکان د خپلو حقونو لپاره مظاهره کوي او د وژنو درونو غوښتنې کوي، نو بلې خواته په ټولیز ډول د دواړو سیمو پښتنو یا د افغانانو پر سطحې لوی مظاهرې ولې نه کیږي؟ په ځواب کې پوهان نصرالله ستانکزی وایي یو لامل یې دا دی چې په هیوادونو کې اکثریتونه سم همغږي نه وي.
طبیعي ډول په هر ټولنه کې اکثریتونه منسجم او کوارډینیشن نه لري. یو لویه ستونزه د اکثریتو دغه د پښتانه اکثریتونه دي. یو بله مسله دا ده چې کله کله دغه خپله پښتنو سیمو کې دغه خپله همدا پښتانه دي چې یو بل سره وازنی. درېمه خبر دا ده چې متاسفانه پښتنو سیمو کې هغه ګروپونه چې له یو خوانه ترور او وحشت خپروي دوی په اکثریت کې دي. څلورم متاسفانه چې موږ دغه سې منظم سازماندهیګانې، منظمې ټولنې، منظمې غونډې او منظمې رهبرۍ نه لرو. د خلکو خبره هر پښتون خپل یو چارک.
خو د پېښور پوهنتون د سیاسي علومو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف خان وایي پښتانه په تاریخي توګه د واک خاوندان پاتې شوي دي، نو ځکه هم د وژنو او ناامنیو ضد هسې غبرګون نه ښيي لکه له واکه بې برخې طبقې چخی
پښتانه اختیارمند پاتې شوی دی په تاریخ کې او د هغه په وجه باندې کوم قومونو سره چې کله اختیار وي پاور وي نو هغه ته چې داسې کس نه پیخې راشي نو هغه هغه شانته رد عمل نه کوي لکه څنګه چې د پاور وارډ سنټر رد عمل کوي. هزاره رد عمل په کابل کې او کوټه کې کړی دی نو هغه هم د دغه حقایقو نتیجه ده. پښتانه چونکې په تاریخ کې همداسې پاتې شوي دي او اوس هم هغه خپل ځان داسې نه ګڼي لکه څنګه چې دا نورې وړې وړې کمیونټي ګڼي.
پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف خان د پاکستان په تناظر کې دا مني چې پښتانه په دوو صوبو او د هیواد په نورو برخو کې ویشل شوي دي، خو د یو قام په صفت دوی دا احساس نه لري چې ګواکې د پاکستان د واک یا طاقت له مرکزونو بهر دي. دا زیاتوي که کله هم پاکستان میشتي پښتانه دا احساس وکړي چې د هیواد په چارو کې شامل نه دي، نو دا امکان شته چې د خپلو حقونو لپاره راپاڅي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو وسم وخت شوی د ونیز خبرونه روخانه مستقبل. په نننۍ خبرونه کې د مومندو د یو داسې تنظیم حل درکو چې نوم یې د روخانه مستقبل خیریه تنظیم دی. دغه تنظیم وایي چې په مومندو کې په قبایلي سیمو کې د ځوانانو جوړ تنظیم دی او دوی د یتیمانو ماشومانو سره په زده کړو کې مرسته کوي. دغه خبرونه هر اونۍ منورشا جوړوي او نن تاسو په تکراری بڼه اورئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د سیاسي چارو پوهان وایي په قبایلي سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو د نشتوالي له وجې ولسی ستونزې په عامو خلکو دوه چنده اثرات لري، ځکه چې د دې سیمو لپاره حکومتي مرستې په سمه توګه مستحقو خلکو ته نه رسیږي. په دې کې د صحت او تعلیم څانګې د پام وړ دي چې نیخ په نیغه ترې قبایلي ولس متاثره کیږي. بیا د صحت لپاره زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا هسپتالونو ته د تللو کوشش کوي، خو تعلیمي عمل چې لږ تر لږه لس او دولس کاله جاری وي خلک دومره وسایل نه لري چې خپل بچي نورو سیمو ته دې لپاره واستوي. بلخوا څېړونکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم خورولو لپاره ضروری ده چې عام ولس هم د حکومت سره همکاري او ملاتړ وکړي. دې لړ کې په قبایلي سیمو کې ځوانانو یو شمېر تنظیمونه جوړ کړي چې د بې وسه او مستحقو ماشومانو د تعلیم لپاره هر ډول مرستې کوي. دې لپاره د مومند جنسۍ په پنډیالۍ تحصیل کې ځوانانو د روښانه مستقبل خیریه تنظیم په نوم یوه سلسله شروع کړې چې پکې یې تر دې دمه ګڼ شمېر ماشومانو سره د تعلیم په برخه کې مرستې کړې دي. د یاد تنظیم مشر رحیم شاه مومند مشال ریډیو ته د ځان په حق له وویل
ایم اے جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن او ایم اے پښتو کې مکه ما ماستر کړی دي. راغی نه پسو زما سوچ د وچیرا سه یو د جاب په حواله باندې غوښتم کې به مطلب د حالات ما ته کوم څه کتن ما دا سوچي کو چیرا جاب په انفرادي سیس د چاغه ما ته ګټه راکې خوچون کې د قوم مسائل ډیر زیات دي نو په کار ده چې لکه موږ خپل وخت د قوم د فار ورک نو بس لګي خپل حل زری خپل کوشش نه کوم.
نو موري نمو پختل چې د برایت فیوچر چیریټي فاونډیشن یا روخانه مستقبل خیریه تنظیم بنیاد یې څنګه کې خو ده. هغه وای د خپل ځان نه زیات د خپل وطن فکر دی ته وحسبو.
دا زمونږ جی یو لوکل تنظیم دی، یو ورکه تنظیم موږ جوړ کړی خو انتهایی د خپل د حد نه زیات کوششونه کوي لګي دی هغه مخطولان دی روان دی چې څومره د موږ کې دي شي هغه عمر حل زلې هغه عمر موږ ته دی نیو. خو برایت فیوچر چیریټي فاونډیشن بنیاد باندې خو دی یو چې را زمونږ په علاقې کې غربت ډیر زیات دی او د غربت په حواله باندې کوم وګورو نو زمونږ ایجوکیشن سایډ هغه ډیر زیات به ته حاشه کمزورې پاتې شو. زمونږ چې کوم دلته تعلیم یافته ملګري وو ایجوکیټډ ملګري د زلمی کلو نو خو سره ما په دې باندې رابطه شروع کړې چې په حیثیت د یو پاکستانی شهري د دې علاقې د یو شهري په حیثیت باندې او د یو زلمی په حیثیت باندې موږ له ذمہواری پکار دي چې هغه خلک چې کوم زمونږ د امداد مستحق دي چې خلکو ته موږ مدد ورکو. نو زه د خپل حد نه زیات خوشاله شوم چې کله ما د لکانو سره د تیو کې د وغه تاول ما وکړو او ملګری ما سره یو ځای شو پغې کې. نو موږ به دې لپاره مته کوشش کوو چې د یو خنوم کې د برایت فیوچر چیریټي فاونډیشن په نوم باندې موږ نوم کې خورو.
دا چې په سیمه کې ډېرې مسلې دي، روخانه مستقبل خیریه تنظیم د ولسی خیر خیګړې لپاره څه اهداف او مقاصد په پام کې نیولې دي؟ رحیم شاه مومند په دې حق له وویل
کولومبی پرایارٹی کې موږ سره داسې شامل یو ایجوکیشن تعلیم چې په واشر کې تعلیم نه نو الته غربت به مخامخ یې الته به ترهګرۍ سره مخلک مخکېږي الته به د زیاتو بېتحاشو مسلو سره مخلک مخکېږي او که چېرته ایجوکیشن راشي تعلیم راشي نو بیا دا ټولې مسلې خود به خود ختمېږي د زینا پس هیلت پرایارټی د مطلب چې لکه به هیلت باندې زموږ لګېږي ملګري ان شاء الله که خیر زر تر زره به موږ د سترګو چې کوم اپریشن دي دلته غریبانان چې کوم زمنګا بوډاګان دي مشران دي نو ان شاء الله خیر زمنګ امید دادې چې پر راتلونکي میاشت کې ان شاء الله کې خیر موږ د 15 دغه رنګي بیماران ته ان شاء الله خیر د سترګو اپریشن بندوبست هم کوو.
نوموړی وایي تعلیم یې د تنظیم اولنۍ ترجیح ده نو ځکه یې په دې برخه کې تر دې دمه 300 ماشومانو ته ضروري مرستې رسولې دي.
نو په دغه پرایورټیز کې موږ ځان په لومړي ځل باندې هغه ماشومان واخیستل چې کوم په پرایمري لیول باندې وو او د فصله د فصل سواله د پنځم پورې او هغه ماشومان چې کوم یتیمان وو چې کله موږ هغه پروګرام شروع کړو نو د یتیمانو په سونو تعداد باندې یتیمان هغه نو مختران چې هغه موږ فیسیلیټیټ کړو د جامو په شکل کې هغه د موږ په ورکړې د سکول یونیفارم هم تورکو دا غیر علاوه د هغه د شوز د پاره د سپلو د پاره موږ بندوبست وکړو د هغه د پاره د کلاسونو اخیستو بندوبست شروع کړی دی لګي سیم په ټیم کې څه خلو
د روخانه مستقبل خیریه تنظیم له اړخه چې کوم ماشومان سره مرسته شوي په هغه کې یو ماشوم مشال ریډیو ته ویل
ما سپلم یو په سلورم کې ما بیرګوت کلیم او کلار مې مال یو کار لاندې مل شوی دی او غار پر اوریدلې مونږ یې تیمانانو د کار څو کوم نو درې خوند درې یا ورانه مشال په لسم کې یو بځی امتحان ورکړې یو وسیله د سې ته مې ویل چې پاس یې اخلي هغه اوس ټیکټر ته ختلې ټیکټر کې کار کوي جامې وم نه ویل د نورو ملګرو وم بي چې موږ بتلو په سپینه او په رنګ جامو کې بتلو او هغوی به په تورو جامو کې تللو استادانو به وویل یو دوه دوه چوکۍ وې را چې تاسو ته په یو جامې والې نه وړې دوی به سکولونو کې ګرځېدل او بس پته ته ولګې چې ما یتیمانانو سره جامې نشته جامې رانه راوړلې د تنظیم والا او بیا رانه راکړلې بس زه اوس خو ښایستا جامو کې جامو ښایسته خولۍ مې په سر کلي ښه سپازم او بس ملګرو سره بس خلال ناستې سبقونه زه ورته ټول یو رنګ ناستې اوس د خیره لږ خو تکړه یمه زه به ښه سبق ووایم چې څومره پورې سبق کوم به انجینیر شم.
هلته د اسماعیل خان په نوم یو بل ماشوم وای پلار یې کلونه وړاندې په ټرافیکی حادثه کې مړ شوی چې د هغې رئیسې ټوله کورنۍ د خوراک څښاک لپاره د مشکلاتو سره مخ ده.
نوسه جامیم نو یو پرابلم اسنوی ډېر د کم باندې کاري له کوم ځنګ باندې ترګینې شروع غوړي جامیم بدرنګي وي ا جامیم نو ته پلیګم نو یو خولې زم نو وا او استادانو بوالم چې موږ مو مسکو د دې د خارې نه شاتري هغه وا اسکو ترالې مونږ نه مونږ نه مونږ نه ولي ګرن ما جامیم له راغړ موږ ډېر خوشاله له سمو پورې سبق وي او بس واسم کې دوه وړاندې مونږ نه شو واسم نه کېږي به دا له سمو پورې وځو.
د روخانه مستقبل خیریه تنظیم د کارکونکو او د ځنې نور ماشومانو چې یاد تنظیم ورسره مرسته کړي خبرې درته هم اورو خو دلته اخلو یو لنډه دمه د مشال ریډیو سره وشي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا وار د روخانه مستقبل خیریه تنظیم د هلو زلو تفصیل درکو. دا تنظیم په مومندو ایجنسی کې ځای ځوانانو جوړ کړي چې پکې د یتیمانو ماشومانو سره په زده کړو کې مرسته کوي. د مشال تر څنګ وسه
د روخانه مستقبل خیریه تنظیم د مشر رحیم شاه مومند نمو پوښتلی چې دوی د ماشومانو سره د مرستو لپاره د پیسو انتظام څنګه کوي، یعنی د دوی د فاندنګ ذریعہ څه ده.
برایت فیوچر چیریټی فاونډیشن په دیسټ پانی د علاقه کې ګرځیدل چې کوم مخیر حضرات د اوسه رابطې کولو کوشش وکړو او خلک په خپل مقاصد باندې پوهې کړي چې د برایت فیوچر چیریټی فاونډیشن مقصد دا دی چې موږ یې دمانو ماشومان ته تعلیم ورکړو. نو یو مېز دغه موږ فاندنګ کوو، د فاندنګ لپاره پروګرام دا چې موږ کوم نږدې ملګري ته مخته ملګري پوهه ملګري دغه موږ فاندنګ شروع کوو. په لومړي سټیپ کې موږ سره سره څو ماشومان واخیستل. داغی نه پس یو میش منگ به دوباره فنډینګ ملګری شروع کړو. نو د میډل په لیول باندې 150 ماشومان موږ واخیستل. 150 ماشومان ته موږ چې سمر فیسیلیټیشن موږ کولای شو موږ فیسیلیټیټ کړل. داغی نه پس د های په لیول باندې موږ 100 ماشومان واخیستل او هغه فیسیلیټیټ کړی. زما په خیال سره کم از کم
هلته د یاد تنظیم مرکزی کوارډینیټر او د مالی چارو سیکرټری نذیر شیر د خپل تنظیمی ډانچې او فنډینګ په اړه وویل.
زمونږ د بریک تھرو چیریټی فاونډیشن د تنظیمی ډانچې یو گورننګ بورډ دی او د دې علاوه زمونږ چې گورننګ بورډ کې کومه کابینه ده هغه کې زمونږ سره دي 40 کسان. هغه موږ هغه کسان چې هغوی موږ ته منتلي فول ټایم پیمنټ کوي او د خنو ممبران نه علاوه زیات پیمنټ کوي. په تنظیم کې موږ سره چې کوم اوس ممبران دي د واتساپ او رجستریشن موږ سره شوی هغوی موږ ته پیمنټ کوي منتلي 50 روپیز. د هغوی تعداد موږ سره 495 دی. د دې نه علاوه موږ له داسې کسان ملګري خو نور ډونیشن راکوي او د هغوی تعداد موږ سره نن 50 دی.
روخانه مستقبل تنظیم چې د کومو ماشومانو سره د تعلیم په لړ کې مرسته کړي په هغوی کې مو سوتنو نورو ماشومانو سره هم خبرې کړي. دوی وایي
زمونږ د شاولې د او د خېلې یم او شپږم کې سبق وایم په غونډې کې سکول کې حیاتي کور کې بس د موږ له جامعې راکړي سپتم راکړي دی او بس سره به موږ دغه را سخت وره کنه سکول ته ولاړو نو خلک وایي زمونږ باندې ویره باندې خبره چې موږ به لاړو نه اول خو استادانو والو مرګر وا ما ته ویل څنګه دا کپین راوړی وغه کې موږ روپې نه چې کپین ځان اخیستې غریبانو ده کنه څلور رونه یو کینځو یو څنګه فندې چې هغه نو مڅه دی نو دوه لک سره اندي وړ دیغه بس دی هغه کله یو ځکه کله ګوزی کله کشمې کله یو ځکه راوځي
چې دا یو شان مې دی او غونډې کې سکول کې سبق وایم خیاطي کو شپږم کې نه جامې دا چپلې را لرم مخکې مې جامې چپلې نه استادان به بیجاتم کړو نامم بس هیڅ نه ویل کار کې فروت دي موږ واړو زبانې مخ کې ستنې راولېدلې هم دا باندې څلور رونه او دوه خویندې زه مشرې منور له کشران دي څومره ویلې شو بس دا انجنیر
نذیر شیر وای د غیر سرکاري تنظیم په توګه د خیر خېګړې د حکومتي ادارې سره د خپل تنظیم د رجستر کولو لپاره یې حاصل روان دي. نو موړي را مو پختل چې د پندیالۍ تحصیل نه بهر نورو سیمو کې د خپل تنظیم سانګې خورولو په اړه څه اراده لري.
تلاد دې لپاره خو موږ مکمل پلان جوړ کړم دې ته موږ په عیني شکل کې پلان اف اکشن وایو کنه. هغه پلان اف اکشن زموږ د چمنګ باندې تحصیلي پندلې کله دا تنظیم زموږ سټیبل شي او موږ مکمل لسته د خلکو اعتماد هم جوړ شي زموږ د انتظامیه دې موږ سره دا غوي مکمل هغه موږ سره کوارډینیشن صحیح شي زموږ رجسټریشن مو شو ان شاء الله موږ به نور تحصیلونو ته خپل پروګرام وسط وکړو هغه اکسټینټ کوو هغه طرفونو ته هلته موږ سره نور ملګري رابطه کې دي د نور تحصیلونو نه چې هغه تاسو پروګرام دی طرف ته اکسټینټ کړئ او چونکې هغه څه وسایل موږ سره لا نشته دی چې موږ پروګرام هغه ځینو ته ورسوو نو ملګري خو خواهش ډېر زیات لري انشاءالله ټول تحصیلونو ته به دا پروګرام موږ اکسټینټ کوو او دا زموږ پلان اف اکشن کې شامل دي.
د یاد تنظیم مشر رحیم شاه مومند وای دوی په مدرسو کې هم د ماشومانو د زده کړو لپاره مرسته کوي چې دا راز نوي کلتا د تعلیم یو شان موقع برابر شي.
دلته مدارس کار کوي نو هغه مدرسې چې کوم مطلب چې لکه هغه ماشومان ته تعلیم ورکول غواړي خو څنګه هغه د فر فاندینګ مسله ده او غره د پیسو مسله ده نو هغه ماشومان ته چې کوم په مدارسو کې دي نو هغه ته موږ فری کتابونه ورکړي دي. دا فرست لیول والے چې کوم د مدرسې دا غدي لغیتا موږ چې کوم مختلفو هغه موږ ته درخواست کړی دی دا غینه قسم په غیبه انکار کړی دی او الته په سلګونو باندې کتابونه چې کوم د غوزوريات نه غو پورا کړی دی.
په دې مرستو کې جنکو زده کوونکو ته څومره برخه رسیدلې ده په دې پښتنه نو موړي ویل چې که څه هم د خپل حالو زالو په سر کې دوی ډیر وسایل نه لرل نو ځکه یې د یتیمانو هلکانو زده کوونکو د مرستو نه شروع وکړه خو اوس دوی د جنکو د مرستو لپاره هم تیاری نیولې ده.
من کوشش دا کوم چې ستپ بای ستپ د دې ټول ماشومان سره مدد وکړم. اوس موږ راتلونکي پروګرام دا دی چې لکه اوس د یخنی موسم دلته په مومن دي جنسي کې شروع کیږي د جنکو سکولونو د پاره موږ دا پروګرام دی چې کم از کم 50 جوړې ماشومان سره چې کوم فیمل ماشومان دي په سکولونو کې 50 جوړې هغه د پاره موږ د کپلو بندوبست کړی چې موږ سره رسیدلې دي هغه تیارې موږ انشاء الله کړې ده او دې سره به 50 نور ماشومان د پاره چې کوم دغه بنین ضرورت دی، دغه جرابو ضرورت دی، نو په دې نیکسٹ ویک ان شاء الله، ان شاء الله که خیر الله ته منظور وا، نو دغه 150 جوړې کپڑے او 50 جوړې چې کوم د دې بنینونو ضرورت دی، نو ان شاء الله په دې ویک ان شاء الله که خیر دات منګه
رحیم شاہ مومن چې د روخانه مستقبل خیریه تنظیم مشر دی، د پنډیالې تحصیل سره تعلق لري، وایي ک د پښتنو هر سیمه کې ځوانان راپاسي او پخپلا د دې سیمه د ماشومانو د تعلیم لپاره کوششونه وکړي، نو ډیر زر به دا سیمه د مشکلاتو نه بهر شي او د پرمختګ په لاره به روان شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211211. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.